په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د نور بس له ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی خلنده خبري برخه هم لرو. مخې لري چې د دې خبرونه د لنډې برخه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د بی پولی خبری اعلان سازمان په خوست ولایت کې طالبان له خوا د سیمه ایز ژمن رادیو بندول غندلی او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللای دی. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن رادیو د طالبانو د چارواکو له خوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې دې رادیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تېره ورځ د خبر اعلانو ټولنې ویلي وو چې د ژمن رادیو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې له خوا د خپرولو په بګراوند کې د موسیقي خپرولو له امله وتړل شو. د دې مرکز د خبر پاڼې له مخې په دې وروستیو کې د خوست ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اطلاعاتو او کلتور ریاست، د طالبانو د امنیت او استخباراتو ریاست، د موسیقي او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولی دی. په 2021 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی پر آزادو رسنیو ډېر محدودیتونه وضع کړي چې پکې پر موسیقي بندیز هم شامل دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د آرزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دغه زده کوونکي د یکشنبې په ورځ د نومبر 3 نیټه د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله سخت رواني فشار لاندې وه چې له امله یې ځان وژنه وکړه. د تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینه تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې راوروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلي او دا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این سی آر وای په 2024 میلادي کال کې له سوریایي وګړو وروسته د هغو کډوالو لویه برخه افغانان دي چې د سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد یونان ته اوړي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په 2024 میلادي کال نږدې 28,500 کډوال د بهر له لارې یونان ته رسېدلي دي چې 25% افغانان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې یونان ته د سمندر له لارې د رسیدونکو افغانانو ډېره برخه هم کورنۍ دي. اسرائیلي ځواکونو نن سهار د بیروت په جنوب کې نوي بریدونه پیل کړل. دا بریدونه یوازې 2 ساعته وروسته له هغې پیل شول چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ګواښ په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د نړۍ یو له لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ ته مبارکي ورکړه او د هغې بیا ټاکنې واک ته په تاریخ کې تر ټولو ستره بیا ستنېدنه وبلله. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو نن پنجشنبه د ټلیفون له لارې د اسرائیل د امنیت لپاره په ګډه کار کولو موافقه وکړه. د کرملین ویاند میټپسکوف وایي د دانش ردوله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړې، هغه زیاته کړه چې ډونالډ ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغه خبرې دي. د پسکوپ څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وه چې ویلي وو د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پسکوپ همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسي چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. هغه څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې دي خبرونه ډیره برخه دي نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکاره فرشته سحاق مختوري خو لنډ خبري برخه هم لرو. رازو لومړی راپورته په خوست کې ځای رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لورې د ژمن په نامه د سیمه ییز راډیو بندول په کلکو ټکو غندلي او دای د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نومونو دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ییز راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسؤلینو څه باندې یوه اونۍ وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خپرولو په پلمه بنده کړې وه، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې اونۍ وړاندې خوست د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبریالانو ته اجازه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د میشه که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد
لیدل کېږي چې پر رسنیو محدودیتونه د یوې واحدې مرجع له لوري نه وضع کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بېلابېلې ادارې د خپلو شخصي سلیقو له مخې پر رسنیو فشار راوړي او محدودیتونه وضع کوي.
اغلی ولیزاده د رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 18مې مادې په دریم بند کې د 0 سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په روسیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر حال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې یا یو این ایس سی آر وایي روان کال د سمندر له لارې یونان ته د رسېدلو کډوالو او پناه غوښتونکو دوهمه لویه برخه افغانان جوړوي. د یو این ایس سی آر د راپور له مخې په دغو افغانانو کې هم اکثره کورنۍ دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته کډوال شوي وایي په افغانستان کې د موجودو ستونزو له امله اړ شوي چې د کډوالۍ دغه ستونزمنه لاره مخته یوسي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یو این ایس سی آر ویلي په 2024 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، په 2024 کال کې ټول 28,325 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې یوازې 25% یې 1,001 له افغانستان څخه دي. په راپور کې راغلي چې ډېری دغه افغانان له خپلو کورنیو سره راغلي چې 33% نارینه، 23% میرمنې او پاتې 44% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای، دې هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لیسپوس جزیرې ته ځان رسولی، ازادي راډیو ته وویل:
از ترکیه حرکت کړم، بس طرف یونان سه شپ داخله جنگلا بودیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ، د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو، مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په اوبو کې پاتې وو، بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ واهه، هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 نور افغان کډوال هم چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او میرمنې هم وي. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسېدلی وایي په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
مو کېړ کوچل افغانستان او وسو او یو څموده په ایران او ترکیه کې په لار کې او بیا د پول لار یونان ته ورسیدو او درې میاشتې په یونان کې او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورت لا اخیستلو وروسته آلمان ته راغلم.
آمدم به طرف آلمان.
نو موري زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډیر مناسب نه دي. د ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډېری یې مقصد هیوادونو ته رسېږي، خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یون ایس سی آر په راپور کې زیاته شوې چې په 2024 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت. د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته سه حق هر کله کوم د نور بسته خبرونه کې په دې هفته کې مونږ سره محمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د دې اونۍ د نور بسته خبرونه هغه جنونو ته ځانګړې شوې ده چې لکانکور نه پاتې دي. پورا درې کال کېږي د طالبانو د بیا راتلو سره ډېر جنونې په کور ناشتي دي، ل درس تحصیل نه دوی پاتې دي او درې کال کېږي کانکور ازموینه ته نوم لیکنه کیږي، کانکور ازموینه اخیستل کیږي، خو بیا هم د نجونو نمونه پکې نه لیکل کیږي ځکه چې نجونو باندې د زده کړې دروازې بندې دي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر بیا پیل کړی دی. دغه ادارې پرون 13 ورځ پرته له دې چې په کانکور ازموینه کې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یو اعلامیه کې وویل چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان لمریز کال د جدي د میاشتې تر پایه وړاندې کیدای شي. په همدې حکله زموږ همکاري آبدی سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو راپور واورئ. بیا هم په خپرونې کې میلمنې لرو، تاسو به هم خپرونې کې را سره ګډون وکړئ. بیرته به بحث خپرونې ته راوګرځو. په سر کې زو راپور ته.
د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدیدې میاشتې تر پایه کانکور ازموینې فورمه ډکه کړي، خو په دې اعلامیه کې د هغو انجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې دي، چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یوه نجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې که دا محدودیتونه نه وای سږ کال به یې په کانکور کې ګډون کړی و. هغې وویل
مراکز آموزشی پک از پانتونها را بیاف و درس بخونه، ولی که
خوختل می چې خوانځای بش پکرم او پهنتون ته ولاړ سم، خو ارمان می پوره نسه، نه په هیکم زموږ دنجونو برخلیک به څوی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوې وایي نه ده توانېدلې چې خپلو موخو ته ورسیږي.
مراکز آموزشی پک از پانتونها را بیاف و درس بخونه، ولی که
خوختل می چې خوانځای بش پکرم او پهنتون ته ولاړ سم، خو ارمان می پوره نسه، نه په هیکم زموږ دنجونو برخلیک به څوی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
په کابل کې یوه بله میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که خیلی
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم د خپل هیواد او راتلونکي لپاره، خو د پوهنتون ارمان مې په زړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیل یو، ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
راحیل چې د کابل یوه اوسیدونکې ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لرې شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بسیار دا روزایتی بودم که امتحان و کانکور است.
دولس کاله می خوانځای په ډیری علاقه ولوست. غوښتل می په حقوق او سیاسي علومو کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم او خپل موخو ته ورسیږم.
سره کلشان میرن به پنتون درس می خوانند سال به سال، ما نتونستیم که درسای خود ادامه بدیم.
دا دریم ځل دی چې افغان ښځې او نجونې نشي کولای د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلې او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د کانکور نه د پاتې شو انجونو په حق لمو لابدې سپوږمۍ نه راپور واورېده. وړاندې په خپرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د حقوقو فعاله میرمن ګلۍ ولی را سره په خپرونه کې په بحث کې ګډون کوي، او د دې ترڅنګ مریم ستانکزۍ او صدف اتل هغه انجونې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له کانکور نه پاتې دي، دوی به هم را سره خپل د ستونزو او د زده کړو په حق لبه خپلو د هیلو په حق لبه دوی هم را سره وغږیږي. میرمن ولی، خبرونه ته ښه راغلی. پیل تاسو کوو میرمن ولی، څنګه چې تاسو به دا راپور اوریدلی وي، پوره 3 کاله کیږي چې د کانکور د پاره نوملیکنه پیلیږي، خو بیا هم انجونې نشي کوی چې په دې برخه کې ګډون وکړي. دا لړۍ به تر څه وخته ادامه ولري؟
مننه، سلامونه تاسو او حاضرونو اوریدونکو ته. تاسو دا لړۍ تر څه مهاله پورې ادامه ولري دا خو واضح خبره ده. دوی پر 15 اگست 2020 راغله، او دغه مکتب یې د یوه په بله بانه فرزند امر ثانی تر عنوان لاندې بند کړي د نجونو دپاره. دا د مننه لري چې دوی تصمیم لري چې وخت نه وخت د دروازې به تخلاص کی دوی د خپل غیر رسمي اشخاصو د خلیص څخه دا خبرې په څو څو واره پر رسنیو کې تکرار کړې ده چې د افغانستان ملت دا خبر د ذهن او باسي دا خبره دی بیا نه یادوي چې د نجونو مکتبونه بیا خلاصي وي او موږ به د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي وي. نو دا هیله ساتل فکر کوم چې لږ کاذبه هیله ده چې موږ وساتو چې دوی به د نجونو مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاص کی. متاسفانه چې بازار یو شکی هغه جون چې په ولسم سیم کې وي بیا پروش کال چې د ولسم سیم په اوسه کال د ولسم سیم یعنی درې سینف درې تعلیمي کالو زده کوونکي تر اوسه پورې د دوی دغه شنی عمل قربانیان دي. دا چې خدای نه خسته پراتلونکي به څو نسلونو نور موږ ته دغه شی شاهدان یو دا متاسفانه نه ویل کیږي.
ډیره مننه میرمن ولی ورزو. صدف اتل ته صدف جان خبرونه ته خر اغلی تاسو دارته وای چې په څوم صف کې وای چې طالبان بیا حکومت ته ورسیدل او تاسو له مکتب نه پاتې شوي هغه کوم ورځ و څوم صف کې وای او خپل احساس نه راته وای کله چې خبر شوي چې تاسو نور نشي کولای مکتب ته لاړ شي.
ډیره زیاته مننه. سلامونه کرامات وړاندې کول غواړم تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټول هغه کسانو ته هیوادوال ته چې زموږ غږ اوري. ډیره زیاته مننه. کله چې طالبان راغلل موږ په یو لسم صنف کې وو او کله چې دوی واک ته ورسېد نو لکه څرنګه چې موږ ټول پوهېږو موږ کم از کم درې میاشتې خپل کال تعلیمي کال ته ولاړو خپل درس ته. نو کله چې دوی مکتب بند کړ هغه ورځ ډېر دی بد احساس او چې حتی زه اوس یادوم چې نشم کولای چې خپل ځان کنټرول کم یعنی ماته جړا راځي خپل حال پاپا هغه احساسات چې مونږ لرو دا نه واز ما احساسات دي بلکې د سیاستو به خیر نشم کولای چې احساس کنټرول کم.
صدف جان زه پوهېدای شم چې دغه درد چې تاسو لرئ دا د هر افغان نجلۍ درد دی او ستاسو احساس د قدر وړ دی. بیا به هم تاسو ته راشو به ستاسو په د تریخو خاطرو ستاسو په امیدو به خبرې وکړو. ورزو مریم جان ته هم خبرونې ته ښه راغلې. همدغه پوښتنه تا نه هم کوم څنګه چې صدف جان خپل احساس موږ ته بیان که تاسو راته ووایئ چې په څوم صنف کې وایي چې تاسو له مکتب نه پاتې شوي او تاسو په دې پوه شوي چې نور نشي کوي د مکتب او د کانکور ازموینې دپاره مخته لاړ شي او هغه امیدونه هم چې کانکور ته درلوده لوړو زده کړو ته درلوده هغې نه پاتې شوي.
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. نو د مونږ ټول جلیکینه هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. اما مونږ دا ونه کړی هماغه ورځ چې طالبان واک ته راغلل د مونږ خپله په ښوونځي کې د مونږ آخري امتحانو د کال چې مونږ باید هغه ورکړی و اما متاسفانه مونږ هغه ورنه کړی شو او مونږ ټول د مکتب نه رخصت شولو او نه او تنها ځنه بلکې ټول جنو کې هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. هر څوک د خپل آینده ته یو فکر درلود اما متاسفانه هیڅ څوک د خپل آینده هدفو ته ونه رسېدل.
مننه تاسو نه مریم جان. بیا هم تاسو ته راګرځو میرمن ولی. تاسو به د صدف جان او مریم جان هغه دوه نجونې چې د دغه د زده کړو نه پاتې دي او دوی د کانکور دپاره لوی ارمانونه په سر درلودل خو دوی ونه شوی کړی په دغه پروسه کې ګډون وکړي او دا درې کاله کېږي څنګه چې دوی د خبرو نه ښکاري چې دوی حتما له دې اړخه ځورېږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا حالات به لا افغان انجون نور څومره کمزوري کی څومره به د دوی روان باندې ناوړی اغیز وکي دغه د دوی احساسات ډیر زیات د تحصیل لاندې راغلی. البته هر کال چې تیریږي او دا لړۍ بیا پیلېږي دوی ډیر زوريږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا انجون د پکور کې ناستې دي او د دوی روان به نور له څه ستونزو سره مخامخ وي؟
باید په دې برخه کې ووایم چې د صدف جانې او مریم جانې اواز مو واورئ. زه یعنی روانپوهی علم نه لرم، مگر د یو مور په صفت زما خپل لور پروش کال د لسیت خبرې سره او په همتون ته ولاړل. نو زه د ټولو هغو نجونو سره څخه چې په دغه سنینو کې دي او نسې کولی چې یا مکتب ته ولاړ سي او یا نور زده کړو مؤسساتو ته ولاړ سي، دا حالت ما ته یعنی په الفاظو نه سم تشریح کولای، دا زړه بوژنوونکی حالت دی. دا د ټولو ټولنې لپاره، دا نه یوازې د نجونو لپاره او د دوی رواني حالت لپاره، چې دا به دوی په کور کې سره کم ژوند کوي او دغه د مکتبو تړل، د مکتبو د دروازو تړل د دوی پر مخ باندې، دا به څونه رواني، ټولنیز، سیاسي، چې هر رقم خساره چې وبولي، دا زموږ د پر ټولو ملت مخصوصا د نجونو پر دماغو باندې دغه کې خساره ایږدي. او دا داسې جبران نه کوونکې خساره ده، منونکې چې هیڅ په هیڅ شی موږ نشو بیرته دغه کولی، جبرانولی. البته دغه جنایت مسؤولین، دا ټول طالبان دي، دا باید د دوی څخه بالاخره پوښتنه وسي. او تاسو مخکې د یونسکو احصایه او دغه ارقام یاد کړل چې دی 1.4 میلیون نجونې د مکتب سره بې بهرې پاتې شوي دي. نو زما غوښتنه او زما پوښتنه د هغو څخه دغه ده چې دوی د دغني غټ سازمان په حیث صرف یو احصایه تقدیمول نړیوالو ته، او په هغه لوړو مقامو چې دوی اخلي، او په هغه لوړو معاشو چې دوی اخلي، صرف یوه احصایه د بستا افغانستان د 30 میلیونه نفوس چې طالبانو یرغمل نیولی دي، دا ډېر کم کار دی چې دوی کړی دي. دا ډېر غټ مسؤلیت دی. د طالبانو په راتګ کې دغه غربي نړۍ ډېر غټ رول درلودلی دی. دوی باید خپل دغه جنایت چې اجرا کړی دی، دغه په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان د ملت په داد ورسیږي، مخصوصا د ځوان نسل په داد. دغه نسل بل هیڅ شی نه لري. موږ د دوه نسل رئیس د جنگ تومایو، او دغه جنگ پر موږ باندې تحمیل شوی دی، او انواع او اقسام خسارې موږ د دغه جنگ څخه لیدلې دي، چې یو دغه د تعلیم سره لیرې پاتې کېدل دي. دا تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ ملت هیڅوک د دې سره نشي منلی. د دغه نجونو د صدف جانی او مریم جانی په زړه زه خبره یم، او په پیژمه چې دوی په حق کې داسې جنایت شوی دی چې هیڅ رقم هیڅوک یې نشي درک کولی، تادیه کولی یا بیرته جواب ورکولی. نو دا چې پر ما باندې څه تاثیر کوي، پر نورو دغه رقم خلقو چې د ملت غمو سره دي، چې پر هغه باندې څه تاثیر کوي، دا شی موږ په الفاظو نشو کولای. دا متاسفانه موږ د نړیوالې د ډېر خصمانه سیاستونو قرباني، خو خپل ځان باید راوباسو. زه به دغه دوه ځوانو مېرمنو ته صرف دغه توصیه لرم چې دغه د مکتب تعقیبول، لسم یو لسم دولسم او یا د اول صنف څخه، دا صرف د یو نصاب تعقیبول دي. سیدی دا ډیر غټ سیستم دی، ډیر څه تاثیر لري د انسان پر دغه باندې، پر روحیاتو باندې. خو زما توصیه تاسو ته دغه سیده دغه ده چې موږ تاسو باید خپل د مبارزې شکل ته تغیر ورکو. کدی دروازه تړي د مکتب، د کتاب مخ په تاسو باندې نسی تړلی. تاسو په خپل جدوجهد، په خپل شخصي کوشش، هر کتاسي تاریخي کتاب وایس منا تاسو تاریخ مضمون
ته میرمن ولی دې برخه ته بیا راشو چې څه کولای شو ورته د حل لارو کې به دې باندې هم خبرې کو. صدف جانې، تاسو که زما غږ اوری، دا راته ووایئ چې په تنا تاسو نه یاستئ چې د مکتب نه پاتې شاوخوا نورې څومره نجونې به یې ستا سره، ستا ملګرې دوستانې، د هغوی وضعیت څنګه ده؟ اوس په څه بوخت یاستئ؟ په کور کې خپل ازان دپاره یا خپل د زده کړو دپاره کوم څه کوئ؟ او لا څومره تاسو ته امید پاتې دی چې یوه ورځ به تاسو وکولی شئ خپل هغه هیله د کانکور دپاره چې لرئ، یا د لوړو زده کړو لپاره چې لري، هغه به تر سره شي او کنه؟
نړۍ مننه ډاکټر ژوند دیو سي. او لکه څنګه چې نه یوازې زه هم، بلکې ټول افغان نجونې، ټول چې موږ په مکتب موږ باندې د مکتب دروازې تړل شوي دي، موږ ټول هم دغه حالات دي. تاسو پوهیږئ ډېره زیاته مننه د هر یو افغان خور څخه چې زموږ احساسات دوی درک کولی شي. تاسو سره یو ځای دا ټول هم دغه احساس دی. موږ ډېر بد احساس لرو. کومه ورځ څخه چې زموږ پر مخ د مکتب دروازې تړل شوې دي، هغه بد احساس تر ننه پورې په دې درې کالو کې هر لحظه تازه کیږي. هیڅ یو لحظه داسې نه وي چې یعنی موږ فکر کوو چې دا تیر شوی، بلکې دا راتلونکی نه ده. لیکن هر دقه موږ ته دا پر هر داسې تازه کیږي تر چې همدا اوس په موږ دا دروازې تړل شوې. هر تعلیمي کال چې نوی کیږي، موږ یعنی هغه بد احساسات دي چې هماغه ورځ کوم احساس موږ تیر شوی دا تر اوسه نه ښه کیږي. دا د دې د وجې دوی تر اوسه موږ د پاره هیڅ یو صحیح اقدام نه ده کړی.
د چا چې مکتبونه پاتې د هغوی د آینده دپاره د هغوی د پرمختګ دپاره دوی هېڅ هم پلان نه لري، بلکې امرسانی او امرسانی بس د دوی همدا خبر ده. نو موږ هم دې دپاره خپل ځان بوخت کړی و، زه که زما ملګری دي که په مکتب کې موږ څوک پېژنو، که ټول د مکتب نجونې دي یا زموږ شاوخوا کې چې دې وینه، موږ ټول همدغه کار کوو چې خپل کتابونه دوی پر زموږ پر مخ دروازې د مکتب تړلې، زموږ کتابونه یې نه شي اخیستی او نه زموږ د ذهن او د زړه څخه، زموږ دا د تعلیم هغه هڅه او کوښښ چې موږ کوو هغه زموږ څخه واخلي نه، دوی نه شي اخیستی. نو موږ په کور کې الحمدلله خپل ټول هغه مطالعه لرو، خپل د مکتب هغه کتابونه، هغه نصاب ټول چې موږ سره په کور کې دي، موږ غواړو چې هغه مطالعه کړو او موږ کړی دا کار به بیا کوو انشاءالله. خپل هغه آمادګي چې موږ د کانکور د امتحان دپاره درلود هغه لرو او بیا به انشاءالله وکړو. زموږ مخه دوی نه شي نیولی په دغه کارونو باندې، زموږ هغه هڅې، زموږ هغه کوم خیالات چې موږ په خپل خوب کې آئنده دپاره به باید څوک د هغه مخه نیولی، موږ خپل هڅې او کوښښونه حتمن کوو او انشاءالله دا کانکور آمادګي به حتمن نیسو، دا امتحان به ورکوو، خپل هڅو او خپل کوښښونو ته به ځان رسوو انشاءالله.
صدف جان بیا هم تا ته راګرځو، ورځم مریم جانې ته. مریم جانې، تاسو راته ووایئ چې په څه بوخت یاستئ په کور کې، اوس له درس و له مکتب نه پاتې یاستئ، آیا تاسو هم په همدې هوډ یاستئ چې درس ووایئ او مخ ته بځئ؟ کوم شي ته مو ډېر زیات امید د امید دروازه مو څه شی ده، ډېر زیات مو تمه څه ته کیږي؟
ډېره مننه. زه خپله وس داسې نه ده چې مثلا زه په کور کې کښېنم او فقط افسردګي ونیسم، ما نه، زه خپله وس په انګلیسي ژبه بوخته یم د هغې په زده کړو کې، او څنګ تر هغې پورې د قرآن کریم یو مدرسه کې هغه وایم، او همچنان مونږ هېڅ وخت خپل هېڅ وخت یعنی نه امیده کېږو، او دا وضعیت په ټولو دا مونږ باید دا قبول کړو. اما د دې تر څنګه پورې مونږ باید کوشش د خپل وکړو، د دې لپاره دا هر وخت نه اوسېږي. انشاءالله مونږ دې ته امید لرو چې دوباره مونږ ته د تحصیل زمینه مساعده سي، او مونږ لاړ شو پوهنتون ته، خپل درسونه ته ادامه ورکړو، مونږ خپل ارزوګانو ته ورسېږو او بېرته وکړی سو هغه شی چې مونږ زړه کې هغې ته ورسېږو.
مننه مریم جانې. میرمن ولی، تاسو د صدف جانې او مریم جانې خبرې مو واورېدې. نو دغه درې کاله چې دغه نجونې یا هغه نجونې چې په پانتونو کې وې له درس او تحصیل نه پاتې راغلې، آیا یوه ورځ بیرته دا دروازې د دوی پر مخ پرانستل شي؟ آیا دغه ورځې، دغه وخت، دغه کلونه چې په دوی تیر شوي دا به بیرته جبران کړی شي که نه؟
پیداګوژي علم د نظر څخه خدا په هیڅ وجه نه جبرانېږي. در سنین چې دی فرزند د لسم یو لسم دو لسم صنف انرژي او د دوی د مغز کار دی دا بیرته نه راګرځي، خو دغه په دا رقم جبرانېږي چې دوی خپل دغه د مغز پرورش ته یا د مغز پرمختګ ته دغه کار وکړي چې شخصي مطالعه، شخصي پرمختګ، شخصي پلان او دغه ته د مبارزه وبولي او دغه ته ټینګ کار وکړي. په دغه شکل یې جبرانولی شي چې دوی خپل وخت هدر نه کړي، مفید مطالعه او مفید کارو باندې، مثبت کارو باندې خپل مغز فعال وساتي. دا به د خیر سره چې بیرته د مکتب دروازه خلاصې شولې، دوی به د دولت ته خاصه هم باید دوی ته دغه رقم امتیاز ورکول سي چې دغه درې کاله چا چې دوه کاله بایللي دي، چا درې کاله، چا یو کال، دغه ودغه سي بیرته ور جبران سي، او دوی خپله په شخصي ساته کې دا کار کولی سي، یعنی په شخصي کچه چې خپله مطالعه، خپل د مغز فعالیت لوړ وساتي.
مننه میرمن ولی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې لمونږ سره ګډون وکئ. زموږ د خبرونه باس له کانکور پاتې شوی نجونو باندې دی، هغه نجونو چې دا دریم کال یې دی د کانکور لپاره د نوم لیکنې بهیر پیلېږي، خو دوی بیا هم نشي کولای چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 00220221 12 شپږ 01 01. زموږ بله شمیره ده 00220221 12 15 01. په دې شمیرو تاسو هم کولی شئ مونږ سره په بحث کې ګډون وکړئ. په خبرونه کې فکر کوم را سره د کابل نه د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی په اړیکه کې دی، هغې سره به خبرې وکړو. تخنیکی همکار زمونږ اشاره کوي چې استاد ننګیالی په د تلیفون د لیکې په لیکې را سره وصل دی. استاد تاسو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایو. استاد تاسو زما غږ اورئ؟
بلې بلې اورم. بلې
خبرونې ته ډېر ښه راغلی. زمونږ باس نن په افغانستان کې د کانکور پروسې د نوملیکنې بهیر د پیلېدو دی چې دا پیل شوی دی، خو بیا هم دا لکه تیرو دریو کلونو د نجونو لپاره دا پروسه بنده ده، نجونې نشي کولی په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو خپله فکر کوم څنګه چې تاسو ویلي وو، تاسو د کانکور په برخه کې استاد یاست، ډېر شاګردان مو روزلي دي. دا راته ووایئ چې مخکې له دې دریو کلونو نه څومره نجونې به راتلې، او د نجونو هدف او هوډ څومره پورته وو د دې لپاره چې لوړې زده کړې وکړي او دوی خپلو هغه موخو ته ورسیږي، او توپیر یې له اوس سره وکړي؟ اوس تاسو څه احساس کوئ؟ تاسو خپله یو استاد یاست، هلکان او نجونې دواړه به په صنف کې پخوا وي، اوس تاسو د خپل احساس نه راته ووایئ.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو له طریقه ټول اوریدونکو ته چندر شي وزم غواز اوري مینا درنخ تقدیموم نه په دې خلک چې ټول روغ جوړ استي. دا چې کور په برخه کې زه د 15 کال نه د برنامه یو استاد یم، من په ټول کې د کور د مدګې د پات من کلاسونه لرو، هغه من زیاتره شاګردان چې مو سې د رزلټ او روسي کل رزلټ اناونس کیږي، د دې رزلټ ډیر مثبت وي. دا وي نو تر دې چې مخکې مصر د کانکور په مدګې کې مو سره هم زیاتې انجنونو شرکت درلودو، مو سره به راتللی دا مو سره به ګډونوال وي په کانکور مدګې کلاس کې. او فعلاً چې دغه ورسني بدلونونو له امله ښوونځي ختل شوي دي، او هغوی نشي کولی چې سکول ته لاړ شي او هغه خپل درسونو ته ادامه ورکړي. نو تر هغې د انجنونو په مخ باندې او د مکاتبو تر څنګ دا شاین خصوصي سکتور خصوصي ادارات هم تړل شوي دي، هغه نشي کولای چې تعلیم ته په ښه شکل لاړ شي او آمدګي کانکور آمدګي داخل کړي یا نور برنامه داخل کړي. د تیر شکل د تیر په څیر باندې زمون د برنامه یو څه کمنګي شوي پدی دي چې زمون مخکې موږ ډیر زیات شاګردان درلودل، موږ به هغې ته په وړیا شکل باندې همدغه شانتي موږ به لږ لږ امکانات اخیستو، تر څنګ هغوی ته موږ زده کړې ورکولې او د هغوی نتیجې هم مثبت وې.
مننه استاد. تاسو دا راته ووایئ چې په یوه ټولنه کې تاسو د یو استاد په صفت په یوه ټولنه کې د نجونو زده کړو ته د نجونو مسلکي کېدو ته څومره اړتیا ده؟ دا څومره اړینه ده چې نجونې باید بیرته مکتبونو ته لاړ شي او نجونې باید لوړې زده کړې وکړي؟ آیا یوه ټولنه ضرورت لري دې ته که نه؟
او کوم څه چې کوم دی راوونه دوی د یو ټولنې د غنیمه برخه چې د تشکیلوي، نو دا به دوی د تعلیم د تعلیم زمينه سازي کولې ته فرصت برابر ول. دا هغه څه دي چې دوی کولای شي چې د خپل فامیل سرپرستی وکړي، دوی کولای شي چې خپل هیواد ته د هر اړخ به کار وکړي. ډیر اړینې بولم، ډیر ضروري بولم چې ته دوی ته فرصتونه ورکړي. زمونږ په زیاتره وخت کې زمونږ لپاره په هیلث کیر په تدریب کې زمونږ لپاره انجن پړي زیات هلته یو چې دغه درس دی، په هغه شرطه تر لسانس او د تحریر دی یو تخصص کړی و. سی نو بیا موږ مطلب کار چې موږ یو سړی ته سړی ډاکټر ته موږ یو چې دوی راغ مشکل هغه سره شیر کیو د دغه کی او تر دې چې موږ د یو غټ مشکل سره موږ مسیو چې پوسټن چې موږ د انجن د سکول نه لاسرسي دغه ستوري هغه مو چې زمون انجن نشي کولای چې بخوره خدو ګمان سکول ته لاړ شي د درسونه وای. نو دوی د زده کړو بشیر چې اوس زندان شوی دي، نو دوی ته یو ځای د زده کړو زمينه سازي وشي، زمينه ته ترنيست شي او تر دې چې دوی خپل کومي موخي هدف لري هغه ته ورسیږي. بل مهمه خبره ده چې موږ اوسني وخت کې زیاتره موږ د ډیرو فاميلونو چې دي د غوی سرپرستانی د خوځي وسیږي، د غنجونی وسیږي، خو دوی چې زده کړو نه خبر دي زده کړو لري وسیږي دوی، نو دوی نشي کولای چې هغه د خپل پامیر کوم سرپرستی په توګه وړي. هم راشي
خلق باید څه وکړي؟ ورونه پلرونه هغه کسان چې کولی شي غک پورته کړي د خپلو لونو او خویندو دپاره. دا اوس په افغانستان کې دا نظام د دې نظام دریم کال دی چې دغه لړۍ روانه ده، مکتبونه بند دي د نجونو پر مخ، خو بیا هم زموږ د ټولنې هغه لویه برخه چې زموږ ورونه او زموږ پلرونه دوی غلي دي په دغه برخه کې. آیا د غک پورته کولو دپاره وخت دی چې دوی د خپلو لونو دپاره د خپلو خویندو دپاره غک پورته کړي؟ ځکه چې ورونه ځي مکتبو ته، هلکان ځي مکتبو ته، د کانکور پروسې ته، نوملیکنې ته، خو په کور کې به خور ناست دی، هغه به د دې حق نه لري او اجازه به نه لري چې دې کار ته لاړه شي یا خپل زده کړې مخته بوزي. آیا په دې برخه کې غک پورته کولو ته وخت دی؟
مطلق داسې فرصتونه نشته، داسې امکانات او داسې مکان نه مساعدېږي چې یو سړی دي خپل سیاسري دپاره چې هغې خور ده په هغې باندې د هغې دردونه اوري، د هغې مشکلات اوري، د هغې دغه هغه څه چې دغه ځوانان او دغه هلکان یې ترسره کوي د هغوی هم یو څه نیمګړی فکر اوسېږي. نو په دې په دغه شکل دوی د دوی ورونه د دوی فامیل غړي دوی نه دي توانېدلي تر اوسه په دې باندې چې د خپلو نجونو د خپلو خویندو دپاره غږ اوچت کړي او د هغوی د غږ د انعکاس وجې دغه سکولونه پرانستل شي. نو دا د نظام هغه کوم اصول او قوانین او څه چې دي د هماغې مطابق روان دي او ژوند او زندګي تېروي په خپل ماحول او په خپل حالت کې.
ډیره مننه استاد ننګیالی چې تاسو سره له دومره مصروفیته بیا هم خپرونه کې د ګډون دپاره موږ ته وخت راکړ. مننه چې موږ سره هم ګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم ورګرځو مریم جانې ته. مریم جانې، تاسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اوریدونکی به راواخلو، بیرته به ورشو. مریم جانې ته سلامونه. خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې ده؟
مننه، زه اسمت الله محتسم یم د هلمند ولایت نه.
تاسو اتمان د خبرونې موضوع اوریدل د په افغانستان کې او په ټوله کې د الکانو د پاره د کانکور د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده، خو بیا هم دا پروسه د نجونو د پاره نه ده، نجونې حق نه لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟
بله، هو دلته وسلدار کم دی په عموم کې د نجونو لپاره، خو د لوی سره د ښوونځي یا ښوونځي چې ورته وایي هغه یې تړلي دي. نو چې کله هغه تړلي وي نو بیا د کانکور به څه اړتیا وي. البته نو کېدای شي چې کانکور هم ازموینې کې هم ورته هغه نه وي ورکول شوی، فرصت نه وي ورکول شوی. خو یو خواهش زه ستاسو نه کوم چې راډیوګانې چې کومې راډیوګانې وي هغې باید چې بېطرفه پاتې شي. عملا چې زه ستاسو راډیو ته ګورم، تاسو داسې یو څه ترسره کوئ چې هغه موږ اوس ګورم ستاسو راډیو په اف ام موج کې نشو اورېدلی، هغه په دابل موج کې په ډېرو مشکلاتو سره اوړو. دا ستاسو کارو ته چې موږ ګورو نو موږ بېمن نه یو چې ستاسو راډیو د یلسې په اف ام موج کې
تاسو مونږ ته فقط دومره ووایه چې آیا دغه نظام چې نجونې درې کاله کېږي مکتبونو ته د تلو حق او اجازه نه لري او درې کاله د دوی د ژوند عبس تیریږي او د دوی هیلې و ارمانونه مونږ سره دا اوس په خپرونه کې صدف جانه ده، مریم جانه ده، دوی هغه نجونې دي چې د دغه درې کالو په دې درې کالو کې دوی ونه شوی کړی مکتب ته لاړ شي او کانکور دپاره دوی ازموینه ورکړي، آیا د دې ځواب به څوک ورکوي؟
دلته که موږ وګورو افغانستان بیا د نوري نړۍ سره فرق لري. دلته موږ وایو دل چې هغه کوم چا چې مکتبونه ویلي او هغوی چې وظیفې درلودلې هغوی به بیا شکایتونه کول د نارینهو نه. ول موږ سره زور زیاتی کېږي، جنسي غوښتنې کېږي. موږ تاسو د ارک نه هغه یو راپور مستاسو
هغه ډېره بېله موضوع ده. زموږ موضوع صرف په کانکور او د زده کړو ده، نجونې باید زده کړې وکړي. ډېره مننه چې تاسو ګډون وکړه په خپرونه کې. ورزو مریم جانې ته. مریم جانې، ته راته ووایه چې دغه درې کاله تا په کور کې تیر کړل، آیا داسې ورځ په زړه کې ستا ګرځېدلې وه چې ته به بیرته مکتب ته ځې او یا به له دوستانو سره بیرته وینې او یا هم د کانکور دپاره به بیا آمادګي نیسې؟
مننه. هو دا درې کاله چې مونږ په کور کې ډېر یعنی واقعا ډېر سخت تیر شو. هر ورځ مونږ د یو نوي مشکل سره روبرو کیږو او انشاءالله مونږ دا امید لرو چې پرته مکتبونه واسي او داسې به ومسي او مونږ باید خپل د امید لاس نه ور نه کړو. او جنکیانې دي ډېرې مشکلات سره مخته راځي.
مهرباني مریم جان، ستاسو غږ فکر کوم قاطع شو. فکر کوم مریم جان اړیکه موږ سره قاطع شو. لا خیر صدف جان، ته ورزو. صدف جان، تاسو راته وایي چې په دغه دریو کلونو کې دوستانو نه خپلو هغه صنفیانو نه چې مکتب نه سره بیلې شوي وي حال و احوال لرئ، او که د مکتب د دورې یوه ښه خاطره دې راته وایي.
مننه ډېره زیاته. او ولې نه، بعضې ملګري دي چې موږ سره یو ځای دي، مونږ یعنی د آمادګۍ دپاره چې تلو، یا هم د مکتب هم صنفیان مونږ یو بل سره اړیکې لرو، اوس هم د مطالعې دپاره غواړو چې یو بل سره ومنو. کله کله سره یو ځای کېږو، خپل مشکلات، خپل هغه درسي مشکلات چې موږ ته پېښ شوي هغه سره حلو. نو دا ډېر بهترین کار دی چې موږ دا پر مخ وړو. اما د افسوس خبره دا ده چې موږ څومره هم خپل ځان سره دا مطالعه ولرو، لیکن دا موږ ته ګټه نه شي راکولی. زموږ د هغه درې کالو جبران دا نه شي کولای، ځکه د درې ورځو جبران ډېر سخت وي. پاتې چې د درې کالو جبران به انسان څنګه وکړي؟ صحیح دی، موږ به ځان سره مطالعې لرو، دا به موږ خپل یعنی هغه امید به نه پرېږدو. اما دا موږ ته فایده نه شي راکولی، ځکه زموږ وخت ضایع کېږي. موږ هغه کوښښونه او هڅې چې کوو، دا موږ ته هېڅ فایده نه شي راکولی. که تاسو فکر کوئ اوس هم که موږ غواړو چې یو ځای ته مخکې شو، دا موږ یو څه شروع کړو، اولین خبره موږ ته همدا کوي چې تاسو آیا مکتب نه فارغ یاست که نه. نو موږ خو ځواب نه لرو، ځکه که چېرې مکتب ته ځو، موږ ته څوک نمرات نه شي راکوئ. وایي تاسو په مکتب کې وایي چې مکتب بند شو، نو موږ نمرات څنګه تاسو ته رکو؟ نو دا ډېر غټ مشکل دی. په دې درې کالو کې د دې جبران دوی به څنګه کوي او څوک یې کوي، دا هېڅوک نه شي کول. نو مهم خبره دا ده چې دوی باید ځل زموږ لپاره اقدام وکړي. او زموږ د مکتب د وخت بهترینه خاطرې خو ډېر زیات دي. د مکتب ځکه د مکتب د وجې موږ کولای شو نن دومره څه ووایو، خپل په خبرو پوه شو چې موږ باید په یو جامعه کې څنګه وغږیږو، د هر انسان سره د هر چا په ژبه باید وغږیږو. نو ډېر او بهترین خاطرې خدا چې موږ یې د تیارو څخه ویستی یو. دغه مکتب دی چې موږ د هر یو څیز سره آشنا شوي یو. موږ د خپل راتلونکي دپاره، د خپل هېواد دپاره، نه یوازې خپل د کورنۍ او دپاره، بلکې د هر یو هېوادوال دپاره زموږ په زړه کې ډېر امیدونه دي چې موږ هغوی سره مرستې وکړي. که د هغه هر طریقه وي، که هغه د تعلیم له لارې وي، که د هغه د وظیفې د لارې وي، که د هغه د هر څه د لارې وي، نو دغه مکتب دی چې موږ ته دغه کارونو لپاره دومره اوچته حوصلې راکړې.
ډېره مننه صدف جانې. میرمن ولی، تاسو ته هم راګرځو، خو فکر کوم چې د تلیفون په لیکه یو اوریدونکی را سره دی، دا به را واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟ خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای نه مړیکه نیولې؟
مننه، خدای دې خوشاله که خورجانې. زه ستاسې میشنه اورېدونکي عبدالحدا تلمه د هلمند ولایت څخه.
خپرونې ته ښه راغلی یا تل صاحب. دا راته ووایي چې د خپرونې موضوع به موریدلې، صرف لنډ خپل نظر د موضوع په هکله راته ووایي چې درې کاله کېږي نجونې له زده کړو له تحصیل نه پاتې دي، دا به څومره ټولنې ته ستونزمن وي چې یوه نجلۍ یوه مېرمن له درسو زده کړو پاتې کېږي، د ټولنې نیمه برخه دوی له زده کړو محرومې کړي دي.
الله دې خوشاله که خورجانې، خپرونه مې واورېده. خر اورېدونکو باندې دغه یو زیری کوم چې دا درې شپې چیرې چې د ازادي راډیو د ماښام د شپږو د اووه بجو څخه بیا د سهار اووه بجو پورې په رڼا او شفافه توګه خورجانې خپرونې لري، ډېرې په صفا او واضح توګه اورېده کېږي، چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبر دی. او رابط هم خورجانې د موضوع په اړوند باندې به دومره ووایم چې کومو خوندو چې لوړې زده کړې کړي دي، خورجانې واقعا دلته په افغانستان کې اکثرو خوندو په حقیقت سره وینه د افغانستان بچانې دي. دا اوس هم په افغانستان کې ستا خورجانې لوړې زده کړې کړي د خپل ولس لپاره. نو کم بندیزونه چې باندې لګیدل زموږ د حکومت د طریقې څخه خورجانې دلته یو مخ یو خور شکایت وکړي ول زه دا ته کرنه کوم چې بیا د افغانستان کې پانتونونه وشونځي لسی نو مرتنه مال میره خورجان چې دا په کوم بنیاد باندې خبره کوي ځکه دروسه پوری زموږ امیر المؤمنین هم د سی خبره نه کړي چې مر به مکمل شونځي بندو یا مثال د خبرې مې دغه زمينانه برابر وو خورجان حکومت زمينه وته برابرۍ کچیر زموږ حکومت خورجان شونځي ته زمينانه برابرولي مثال د لوړ زده ته زمينانه برابرولي خو مخامخ خورجان ویل چې د امریکا څخه نه بریږي د یو ملک څخه نه بریږي نو د ایسا سم
دی اتل صاحب درې کال کیږي اتل صاحب درې کال کیږي چنجونې له مکتب نه پاتې دي دغه درې کال تاسو ته ډیر کم وخت ښکاری یو حکومت باید په درې کالو کې د مکتب د پاره د پانتون د پاره د نجونو د زده کړو په برخه کې یو پلان جوړ کړي درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري
خورجانې درې کاله کم وخت نه دی درې ورځې لا مثال د خبرې ډېر وخت خو خبره داسې ده زه تا ته وایم خورجانې زه دلته په هلمند کې داسې ځوانان وینم چې د دولسم سیم به ته فارغه دي د کار زمینه اوس نه ده ورته برابره خورجانې کارونه سره دغه دي نو زما په فکر باندې دا خوندو باندې چې دا کوم پوهنتونونه وښونځي باندې شاید د حکومت دغه ولري خورجانې بودیجه کمې معاشات نه لري بل د بلې خوا د خورجانې مر نړیوال نه پرېږدي په یو ورځ
فکر کوم چې د اوریدونکو اړیکه موږ سره پرې شوې او بل اوریدونکو هم په لیګه کې دی دا برا وخلو بیرته به ور وګرځو میرمن ولی ته سلامونه خپل نوم را ته وایي کوم ځله اړیکه نیولې ده
السلام علیکم اسامه د هلمند کې چې ته جوړې او کتان ته سلامونه وایم میرمن اوسه
مننه د خبرونه موضوع په حق لکه تاسو څه ویل لري لاند خپل نظر را سره شریک کړئ
دی رمضانه زبده مزوب بارک زه د توفره چې موږ خو بخه یعنی ډاکټرانه و داسې لوړ زده کړي چې هغه شو کړی هغه ته ضرورت لرو طالبان حکومت د درې کال کې چې بند کړی دی نو موږ د دې څخه غوښتنه کوو چې لایک او زما فکر سره موږ یعنی نه هیلی سوې چې یاره د دې حکومت کې نو څه وایي چې لا بس که به اعلان نشي تر ډیر ادب زه فکر کوم چې لا دی نه کې ولې دې د دې تعلیم څخه یو سیاسي ګټه اخلي چې یعنې دوی هغه خپل هوکړي چې د امریکایان سره کړي هغو ته امریکایان متوجه کوي چې یعنې پس هغه پلی کوي موږ به مکتب لا کړو دوی داسې یعنې یو ګټه ځینې اخلي زما په فکر سره
ډېره مننه چې په خبرونه کې مراسره ګډون وکړه میرمن ولی تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات او د دوی خبرې واوریدلې تاسو راته وایئ چې د حل لار څه ده هغه میرمن یا هغه نجونې چې د افغانستان نه بهر دي او هغه نجونې چې په افغانستان کې دننه دي څه کول په کار دي په کمو امکاناتو په دغه وسینی شرایطو کې څه کول په کار دي په دې چې د نجونو د زده کړې او د سواد سطحه لږه پورته لاړه شي او د دوی هغه رواني اړخ نه چې دوی زوريږي هغه فشار په دوی لږ کم شي
تا ډېر جبر او عمیق سوال دی درشته هم دې ته چې کما جواب درلودي او یاداسي تدبیر ورته نیول کېدلی شوی زه فکر کوم چې د افغانستان وطن دوست د قشر چې کتبان دي هغه په بهر کې دي او په داخل کې دغه تدبیر به د وخت نیولې وي ولې درې کال د بیخي ډېر عمر دي په تعلیمي او د مکتب په کلو کې بیا به اندازه اوږد اوست وخت نو دا چې طالبانو د اوس پورې حتی د ونې صاحب په نامه چې دا یو خپل موبایل خپل مکړه او یو د خپل موڅخه د نصاب نه لوتل او د دیو ده چې د اوس پورې نه دی کړی دا معلومدار خبر د نه کوي موږ تاسو باید نور پر دغه کاذب او هیلو پر دغه کاذب وادو پر دغه کاذب امر سمې باندې نور تکیه ونه کو د فکر کوم چې کوم موضوع شخصي کچ ته متوجي سي چې متوجي کو او خپل اشخاص ته متوجي کو نو زموږ خپل دغه ویاړي یو پیوړې لولې خوان چې دې په مکتب کې د مکتب څخه لیري پاتې شوی دي دوی باید خپل برخلي په خپل لاس کې واخی او خپل پرمختګ خپل علم خپل سواد په خپل مکتب وزي فکر کوم چې دی و امیر المؤمنین او د بل امیر المؤمنین و امر سانی ته دغه نسی منتظر نسی وخت ځای کیږي انرژي ځای کیږي برخلي کو نه تغییر کوي او خدای نه خسته په د تاریکی په کونجه کې دوی بل اخر نور هم را تخته کیږي نو په تا خاطر باید دوی داسې ته اجازه ورنکی په خپل په شخصي جادو جهاد البته او دا چې دا یو ډیر غټ تصمیم دی د مملکت په ساته کې کا فکر وکړو چې 40 میلیون نفوس په نیم نفوس یې 60 میلیون په 40 میلیون کې تقریبا 100% جونیو او د مکتب سینین وبول دا ډیر غټ تصمیم دی دا ته یو نفر تصمیم نشي ولا بل دي چې دولتي پښتبانه ولري دا شی حقوقي دولتي او سیاسي سیاسی پښتونونه ولري شرایط دوی ورته مساعد کی خدای ته دولت نو مشي په تاسو حال کې شنه دولت نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي ناست دوی صرف یو ډول چپل ده چې هلته ناست او ولس يرغمل نیولې دي او هر څه چې زړه غواړي هغه کوي. دغه د سوال دغه نسته دوی ته سړی نسته د جواب سړی نسته د چا څخه سړی سوال وکړي. امیر مومنین مخ پټ کړی دي، ابل اعمال پټ کړی دي، ابل اخلاق پټ کړی دي. دوی د یو تروریستي ډله چپل ده، بل هیڅ دغه نه لري لیاقت او اهلیت نه لري دوی په مجموع کې د ټولو سیاستو دغه دي استعمال سوي دي او اوس فعلا خو دوی د مطلق د امریکا د چټلو او خراب سیاستو دغه جوګه دي په افغانستان کې او دغه واقع په لاس ور کړی دي او صرف په دې خاطر چې دوی د امریکا امنیت په دوی وساتي. نور نو د افغانستان ولس دوی په لاس کې دي، هر څه چې پکوي، هر رقم قرباني چې پکوي هغه پکوي، د سوال د جواب سړی نشته. موږ تاسو د ملت په حیث دغه مسؤلیت خپل لرو چې خپل پرمختګ ته، خپل رواني صحت ته او نورمال صحت ته خپل توجه وکړو او خپل لوړ وساتو. د دوی څخه هیڅ رقم د شایګنې توقع نشته.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی چې په باس کې مر سره ګډون وکړ. ورزو مریم جان او صدف جان ته د خبرونه په ورسته یو شیبو کې صدف جان کتر ته وایي چې په ورسته یو شیبو کې د ازادي رادیو لاره کڅ ویل غواړي نو مهرباني وکړي او دا چې آینده ته د پلان څه دی وس په دغه شرایطو کې آیا تا خپل ځان د لپاره کوم پلان پر مخ نیولای دی د خپل د زده کړو د لپاره د سواد د لپاره د افغانستان په وسینی شرایطو کې څه کول په کار دی که څه ویل لري مهرباني وکړي.
صاحب سب ډیره زیاته مننه ستاسو څخه د خپل قرآن څخه چې موږ ته دا اجازه راکړه چې موږ کولای شو تاسو خپل هغه غږ چې موږ په پاتې دی هغه ته نورو غږونو ورسو. ما موږ هم تاسو صاحب سب چې موږ نه شو کولای که څومره هم موږ شخصي خپل هغه مطالعې ولرو په کور کې موږ خپل درسونه وایو آمادګي ونیسو که چیرې موږ څخه د کانکور امتحان وانخیستلی شي. موږ ته د مکتب درې کلن نمرات را نه کړای شي موږ نه فارغېږو، په خپل سر نه شو فارغېدی. دې دپاره ډېر زیات مهم ده چې زموږ حکومت باید اقدام وکړي او که چیرې دوی اقدام نه کوي نو لکه څنګه چې زموږ دغه درې کاله ضایع شوي مخکې به هم وړاندې نور هم ضایع کېږي. ځکه موږ په پوهنتون کې څوک نه نیسي، پوهنتونونه بندې که دوه کلن درې کلن پروسس پاتې که نرسنګ پاتې که قابلګي دوی هم موږ ته وایي چې تاسو باید نمرات ولرئ. دوی د دې څخه موږ نه شو کولای چې وړاندې لاړ شو. دوی باید زموږ لپاره یو اقدام وکړي چې دوی اقدام ونه کړي موږ هیڅ هم نه شو کولای.
صدف جانې په دا وروستیو کې ځینې نجونې له مکتب نه چې پاتې دي او هغه نجونې چې په کور ناستې وي د راپورونو پر بنسټ موږ په کراتو دا اورو چې ډېرې نجونې د پرته له نه چې دوی خوښي اوسېږي دوی ودونو ته مجبوره کېږي او همداسې نورې پېښې. شاوخوا ستا په دوستانو کې صنفیانو کې آیا داسې څه پېښې شوي وو چې هغه نجونې چې له مکتبو درس نه پاتې پرته له دې چې د هغې خوښي داسې یو قضیه سره مخ شي؟
هو صاحب صاحب ولې نه، زموږ خپل ملګري چې موږ په مکتب کې وو د هغوی د مور او پلار دپاره دا یو خنډ و چې دوی تعلیم کوو. لیکن کله چې مکتب بند شو هغه مور او پلار ویل چې اوس خو تعلیم هم نشته، اوس نو ولې ناستې؟ که د هغوی زړه و که نه و هغوی په زوره واده کړی، وړه وړه یې واده کړی، د هغوی تعلیم بند شو. ځکه مور او پلار یې ویل مخکې تاسو سره یو دلیل و چې تاسو مکتب ته تللی، اوس هغه لاره هم بند دی. امر ثانی پورې تر معلوم نه ده چې دا به تر کوم همدغسې روان وي. نو موږ لیدلی داسې قضیې ډېر شوې. صاحب صاحب زموږ په وړاندې زموږ همصنفیان زموږ ملګري ډېر مو ولیدل او دا به کېږي که چېرې دوی اقدام نه کوي. نو فکر وکړئ چې په سل کې 80% خلک به همداسې شي.
ډېره زیاته مننه صدف جان چې په خبرونه کې در سره ګډون وکړ او خپل احساسات او خپل خبرې در سره شریک کړې. مریم جان د خبرونه په وروستیو شیبو کې که تاسو هم څه ویل غواړئ، کومه غوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
فقط ما وینا هم دغه ده چې مونږ د خپل هغه کوچني حق حقوق ته ورسېږو او مونږ ته هغه د تعلیم او تحصیل شرایط مساعد شو تر څو مونږ وکولای شو چې د خپل اهداف ته ورسېږو. او مونږ نجونې باید هېڅکله نا امیده نه شو او همیشه امید ولرو. ډېره مننه.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو تاسو د ازادي رادیو په سپو کې د نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه لمه فرشتي صاحب سره اوریدله. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال میرمن غلی ولی وا ترڅنګ د افغانستان د زده کړو نه پاتې مریم ستانګزی او صدف اتل و چې خپل په ستونزو را سره وغږیدي او د دې ترڅنګ د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی هم په خبرونه کې بس کې را سره ګډون وکړ. د دوی خبرې تاسو واورید. ډیره مننه چې تر دې دمه را سره وی. ازادي رادیو اوس کولی شي چې څلورویشت ساعته په ټول افغانستان کې واوري او زمونږ خبرونې تاسو اوس کولی شي زمونږ په ویب سایټ کې ازادي رادیو ډاټ کام هلته سرور ښکاره کوي. زمونږ راپورونه د متن په بڼه هم هلته لوستلی شي او ویډیو رادیو هم تاسو هلته کتلی او اورېدلی شي. او د دې نه علاوه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې او موضوعات زمونږ په سوشل میډیا کې په انستاګرام کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې تاسو تعقیب کړئ. ازادي راډیو سره پاتې شئ. نور خبرونه نور راپورونه هم شته دي. اوس مو خدای مل شه.